Panastonov.
Teşekkür.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوي تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. آزادي راډیو بل یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوي. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. هغه وسلول طالبان چې لبند خوشي کیږي آیا رشته د جګړې ډګرونو ته ځي؟ په دې اړه جمهوري ریاست څه وایي؟ دا په یو راپور کې اوریدل سي. تر خبرونو وروسته تفصیل اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان تر څنګ د قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریا په سفر وتلی دی. د چین حکومت پرون شنبه شکایت وکړ چې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي چارواکي په نامناسب ډول د تکساس ایالت په مرکز هیوسټن کې د دوی د قونسلګرۍ ودانۍ ته ورننوتي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان تر څنګ د قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریا په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد دا سفر تیره جمعه پیل کړی دی. د اعلامیې په حواله زلمی خلیلزاد به په دوحه او کابل کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په درشل کې د پاتې ستونزو د حل هڅه وکړي، په ځانګړي ډول د بندیانو نهایي تبادلې او د تاوتریخوالي کمول. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو په فبروري میاشت کې په خپلو کې یوه موافقه لاسلیک کړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خپل منځي مذاکرو ته زمینه برابره سي. خو د دغو مذاکرو په وړاندې یو خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات او د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي نه کمول دي. طالبانو د موافقې تر لاسلیک وروسته هم په افغانستان کې خپلو خونړیو حملو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی به په پاکستان کې هم د افغانانو خپل منځي مذاکرو د پرمختګ لپاره د دغه هیواد د ملاتړ جلبولو هڅه وکړي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د وسلولو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسی پاڅونوال وژلی دي. پیښه نن سهار وختي څلور بجې د مرکز ترین کوټ په شمال ختیځه سیمه چینارک کې سوې ده. د ولی وایان زړګي عبادي نن ازادي راډیو ته وویل
څلور تنه همکاران خپل شهادت رسولې دي. البته د خیزش مردمی یا د ملي پاڅون کوونکو د ډلې او سلاح او تجهیزات د غوښ د ځان سره وړي دي. یو وار د رنجر ته اور ورکړی.
د عبادي په خبره امنیتي پوستې ته تازه دمه سرتیری رسیدلی او حالت کنټرول شوی دی. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې تېره شپه په دوو موټر بم چاودنو کې دوه سرتیري وژل سوي دي. د ولی ویان عمر ځواک وویل په پیښه کې چې د ګریش ولسوالۍ پر لومړي نمبر لویه لار سوي څو تنه سرتیري ټپیان سوي هم دي.
د موټر بم دوه انفجار سوي دي. په دوو انفجاراتو کې په تعداد د دوه تنه افغان سرتیري شهادت رسیدلي دي او درې تنه نور هم ټپیان سوي دي.
شغلی ځواک وویل په دغو چاودنو کې د ملي اردو پوستې ورانستې وي، خو مرګ ژوبله یې ځکه کمه ده چې سرتیرو له وړاندې د حملې د احتمال په اړه اطلاعات درلودل. دا په تیرو درې ورځو کې دویم وار دی چې د دغې لویې لارې د امنیت پر سرتیرو غبرګې موټر بم حملې کیږي. د دې تازه حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. بلخوا د خوست په دومند ولسوالۍ کې د ځایي پولیسو لخوا تېره شپه یو موټر بم او په تړاو یې دوه مشکوک کسان ونیول سول. د خوست امنیې قمندانۍ ویان عادل حیدر نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل د موټر بم له چلوونکي سره یو بل کس د ښځو چادري پر سر کړې وه چې د پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول سول.
یو تن ډرایور او یو تن په چادرۍ کې تریب ترګر وغوښتل د ښځو د جامو چادریو څخه استفادې موټر بم خوست ښار ته داخل کړي چې غوښتل یې د لویو اختر شپو ورځو کې د خوست ښار په ګڼه ګوڼه کې موټر بم ته چاودنه ورکړي. د دوه منده ورسولۍ تر پېژندنې وروسته لاس په لاس نیول شوي دي.
د خوست امنیتي مسؤولانو نه دي ویلي چې نیول سوي کسان له کومه راغلي او په کومې وسلولې ډلې پورې مربوط دي. تر اوسه کومې وسلولې ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د چین حکومت پرون شنبه شکایت وکړ چې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي چارواکي په نامناسب ډول د تکساس ایالت په مرکز هیوسټن کې د دوی د قونسلګرۍ ودانۍ ته ورننوتي دي. د امریکا حکومت تېره جمعه چین ته امر وکړ چې دا قونسلګرۍ بند کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونه په زور د دوی د قنصلګری ودانۍ ته ورننوتي، او په دې اړه په بیان کې خپله شدیده نارضایتي او له دې حرکت سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. په بیان کې ویل شوي چې د چین لخوا به هم لازم او متناسب اقدام وسي، ځکه د چینایي لوري په وینا د قنصلګری ودانۍ د چین ملکیت دی او د نړیوالو تړونونو پر اساس امریکایي چارواکو د ورننوتلو حق نه درلود. د چین حکومت هم د متقابل اقدام په ډول د امریکا متحده ایالاتونو ته ویلي چې د چین په جنوب ختیځ ښار چینګوت کې خپل قنصلګری بند کړي، خو دا نه ده معلومه چې هغه امریکایي ډیپلوماتان او نور مامورین چې هلته کار کوي په څه ډول له چین وتلی سي. د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې 200 کسانو پرون د حکومت پر ضد بیا مظاهره وکړه. که څه هم حکومت د مظاهره چانو د آرامولو لپاره په کابینه کې ځینې بدلونونه اعلان کړي، خو دغو مظاهرو بیا هم دوام وموند او برخوالو شعار ورکوه، استعفا ورکړي او مافیا. ځینو یې د صوفیا په مرکزي برخه کې د وزیرانو شورا د ودانۍ خوا ته رومي بانجان او تشناب کاغذونه گذار کړل. که څه هم صدر اعظم بویکو بوریسوف تیره اونۍ د مظاهره چانو د خوشحالولو لپاره څلور وزیران بدل کړل، خو بیا هم د ولسمه پرله پسې ورځ ده چې مظاهرې روانې دي. صدر اعظم په دې بدلون سره هڅه وکړه د استعفا لپاره ولاړ سوی ژغ غلی کړي، خو مظاهره چان وایي یوازې د ټول حکومت استعفا کولی سي د دوی قناعت حاصل کړي. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې لوی څرنوالۍ د جولای پر 9 نیټه د ولسمشر پر دفترونو چاپه ووهله. مظاهره چانو دغه چاپه د ولسمشر رومین رادف پر ضد د حکومت او لوی څرنوال یوه حمله وبلله. رادف د دغو مظاهرو ملاتړ کړی او له حکومت څخه د مافیا د ایستلو غوښتنه کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. پورستوی کې داسې راپورونه خپره سوي وسلوال طالبان چې لبنده خوشی کیږي بیرته د جګړې ډګرونو ته ځي. په دې اړه د افغانستان حکومت اندېښنه څرګنده کړې ده. د چې جمهور ریاست څه وایي فرشته جلالزی براتو وایي.
ارګوایی له دې اندېښنه لري چې لبنده خوشی سوي طالبان جګړې ته ورګرځي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان توخان مینپال پرون د ازادي راډیو ته ویل چې حکومت توقع درلوده چې د بندیانو د خوشی کېدو له پروسې سره به تشدد کم سي او هغه طالبان به چې له زندانونو خوشی کیږي بیرته د جګړې ډګر ته نه ورګرځي. مینپال ویل له بده مرغه دا دواړه کارونه نه دي شوي.
افغانانو غوښتنه دا ده چې د دې پروسې له پیل سره باید تاوتریخوالی راکم شي، هغه څوک چې له محبسونو او کفخانو څخه خلاصېږي هغوی باید جګړې ته راونه ګرځېږي. له بده مرغه هغه غوښتنه چې د افغانستان د خلکو وه، هغه توقع چې د افغانستان د حکومت وه، هغو ته پاملرنه نه ده سوې. جګړې زور اخیستی دی، د افغانستان د خلکو دینی زور اخیستی دی چې دا نه د افغانستان خلکو ته د منلو ده او نه د افغانستان حکومت ته.
په دوحه کې د طالبانو دفتر د فبروري په 9 له امریکا سره د سولې موافقه وکړه. هغوی د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو د پای لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشي کولو شرط شیدي. د سرچینو په حواله د طالبانو تر 4000 زیات بندیان تر اوسه د حکومت له بندیخانو او توقیف ځایونو خوشي سوي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیرونی پر ټوټر ولیکل چې لوی اختر وروسته له حکومت سره د سولې د خبرو پیل ته تیار دي، خو په دې شرط چې تر اختره حکومت د دوی ټول بندیان خوشی کړي او دوی به هم هغه کسان چې د حکومت لوري نیولې دي خوشی کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د شاهین د دې ټویټ تر خپرېدو څخه یو ساعت وروسته پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو بندیانو چې له زندانونو خوشی سوي قسم کړی چې جګړې ته به نه ورګرځي، خو لیدل کېږي چې یو شمېر بیا جنگ ته ستانه شوي دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 شاهین قولي اردو چارواکو هم تیره اونۍ د جګړې په ډګر کې د یو شمېر نیول شوو وګړو عکسونه خپاره کړل او ادعا یې وکړه چې دا هغه طالبان دي چې د حکومت له زندانونو تازه خوشی سوي دي. نو آیا د تشدد زیاتوالی جګړې ته د یو شمېر تازه خوشی سوو بندیانو بیا ورتګ او د حکومت په زندانونو کې د پاتې بندیانو د خوشی کولو پر سر بحث په د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو پیل وځنډوي؟ د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم دا اندېښنه لري. نو آیا دا په دې معنا ده چې تر لوی اختر وروسته د سولې خبرې نه پیلېږي؟ د واخان مینپال د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته ولیکل و به ګورو چې څه کېږي، خو یو مهم کار کېدونکی دی.
تاسو ازادي راډیو ته ورژیست. اوس به ناجیه صاحبې راته ووایي چې په کابل کې نن ورځ پاڼې کومې مقالې او تبصرې لري.
مسیر ورځپاڼه د افغان سولې په تړاو هڅې له خنډونو او یو بنبست سره مخ بولي وایي هیڅ نوی مثبت تحرک پکې نه ښکاري. ورځپاڼې ټینګار کړی که د نږدې 600 بندیانو په خوشي کولو سره د سولې بین الافغاني خبرې پیلیږي نو حکومت باید ژر تر ژره دا بندیان خوشي کړي او په هیڅ ډول یې ساتل د افغانستان په ګټه نه دي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی که ښکیل اړخونه په سوله کې رښتینې وي نو نه یوازې د سولې لار کې به خنډونه جوړ نه کړي بلکې خپله اړخه به لا زیاتې قربانۍ ته چمتو وي. مسیر ادعا کړي چې حکومت د سولې په لاره کې خنډونه جوړوي او هم طالبان په خپله خبره کلک ولاړ دي او هیڅ انعطاف نه ښیي. سرمقاله لیکونکي په خلکو غږ کړی چې د دې بنبست د ختمېدو لپاره راپاڅیږي او مبارزه وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې د افغان سولې په تړاو د ایراني او روسي چارواکو وروستۍ ناستې ته په اشاره ادعا کړې چې ایران او روسیه په افغانستان کې د خپلو ډلو په مرسته د افغانانو وژنو، د حالاتو ګډوډولو، تپل شوې جګړې پراخولو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ناټو تر ماموریت لاندې د امریکا او ناټو ځواکونو پر ضد هڅو ته زور ورکړی او د دې لپاره اورپکي او ترهګریزې ډلې هم روزي او همې پر شا ټپوي. ورځپاڼې د روسیې او ایران له لورې د جګړې او ترهګرو د تمویل لپاره د اسنادو د شتون خبره هم کړې او لیکلي دي چې له دې ډلو سره د افغان ځواکونو په جګړه او نښتو کې د روسیې او ایران وسلې او نور تجهیزات په پریمانه توګه نیول شوي دي. ورځپاڼې پر افغان حکومت غږ کړی چې باید د دغو یرغلګرو او خونړۍ مداخلې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي او 800 ورځپاڼې په وسله والو طالبانو غږ کړی چې د اوربند په اړه فکر وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور د سولې پروسه کې ظاهرا رامنځته شوی خنډ د وسله والو طالبانو د پاتې بندیانو نه خوشي کول دي او په وینایي حکومت باید دا بندیان هم خوشي کړی وای. په سرمقاله کې راغلي د اختر پر رسیدو سره خلک تمه لري چې اوربند وشي او د جګړې پر ځای ستونزه له سیاسي لارې حل کړي. ورځپاڼې ټینګار کړی په داسې حال کې چې د سولې لپاره ټول فرصتونه برابر شوي دي، اړتیا ده چې طالبان هم نرمښت وښي او یو دایمي اوربند او د سولې هر اړخیزې هوکړې ته چمتو شي.
د موسیقي پروګرام په یوه راپور پسې اورېدلی سي. په غزني کې یو ځوان ګڼو بېوزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
عزیز الله قادری د غزنی ښار اوسیدونکی هڅه کوي چې بېوزله ماشومانو ته لومړنۍ زده کړې ورکړي. دی وایي دا نږدې 10 ماشومان هغه څوک دي چې د بېوزلۍ له امله ترې ښوونځي پاتې سوي او تمام ورځ د غزنی په ښار کې د خپلې کورنۍ لپاره د بېلابېلو کارونو په ترسره کولو نفقه ګټي. دی وایي ماشومان د ورځې په وروستۍ برخه کې دلته د ناصر خسرو پارک ته راټولوي او زده کړې ورکوي.
دغه کار ما ډیر غور وکړو، ډیر فکر مې وکاو چې دوی یو ځای کما او دوی دپاره خوشحالي باندې راسي هر ورځ درس ته. نو دلته چې اوس کوم ځای کې موږ درس ورکوو، درې دېرش ماشومان دي. ټول هغه څوک چې پلرونه مړ شوي دي یا دوی مهاجر دي، ډیر اقتصادي بېخي ضعیفه ده، کور کې د بېګا ډوډۍ نه لري. نو زه هره ورځ دوی ته د درس ویلو نه وروسته شل افغانۍ ورکوم.
ښاغلی قادری وایي هڅه کوي چې د زده کړو تر څنګ دغه بېوزله ماشومانو ته مرستې هم را جلب کړي. دای هیله لري چې په دې ښار کې د بېوزله ماشومانو لپاره د زده کړو یو منظم مرکز جوړ کړي تر څو په کې دغه ډول ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابر شي.
زه ډېر د خوشی احساس کوم. زه ویاړم تیر ماښام ما خپله د الله په علمیت لري چې ما په لاره وژړل چې خدای پاک دې ما ته وظیفه نه پیدا کوي یا بل ځای بوختیا چې زه د غزنی ولایت نه ووزم او په نورو سیمو کې بوخت سم. زه ډېر ویاړم که هر څومره سړی سم، ځکه چې زه خپله یتیم وم. زه چې د شپږو کلو وم پلار مې مړ و. خپله زه یو د یو کونډې زوی یم. زه د دوی په حالاتو باندې ښه پوهېږم.
عزیز الله قادری یو مدني فعال دی چې د دې ترڅنګ ځینې وخت له شتمنو کسانو مرستې راټولوي او پر بېوزلو کورنیو یې ویشي.
یا معلمه یا ډاکټره.
اته کلنه ملالۍ چې د مجبورۍ له لاسه له خپل وړو کې ورور سره یو ځای په غزنی ښار کې بوټونه رنګوي، مازیګر مهال دغه درس ته راځي.
ملالۍ په دغه بکسه کې څه شی دی؟ دا څه کوي؟
د لیګوټو رنګ دی.
دا بیا څه کوي؟
دا بیا ګوټونه رنګ.
د ورځې 100 روپۍ کار کوي.
د ورځې سره غواړي.
پلار څوندای دغه څه کار کوي؟
هغه روزانه کوي.
مازیګر بازار کې بوټ پالش خلاص کې بیا دلته راځي. دلته څه کوي؟
بیا دلته دا کوم درس وایي.
ملالۍ جان څه غواړي؟ څه شی باید درڅخه جوړ شي؟
یا معلمه یا ډاکټره.
یو بل ماشوم اجمل هم د ورځې بوټان پالی شوی، خو مازدیګر دلته زده کړو ته راځي. دی وایي تر څلورم ټولګۍ پورې یې زده کړې کړې وې، خو بیا یې د مجبورۍ له امله پرې ایښې دي.
زه بوټونه رنګوم، کور په 8 بجې راوځم، کور ته بیرته ماښام ځم.
مازدیګر چې همدغه پارک ته راځي، دلته څه کوې؟
درس وایم دلته.
دلته څوک درس درته وایي؟ څه ډول درس درته وایي؟
دا قادر سره راته وایي، موږ ته هم پیسې شل شل.